السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزم د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانې خبری مجلې ته خراغلاستو يم نن چهارشنبه د 1499 کال د سرطان 19 د 2019 کال د جون 19 اوري چې افغان حکومت وایي هیلمند په دو میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي دا ورسره له هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼ لوریو نتایج مثبت وبلل له ایران سره د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شا شي. ایران له 4.5 درجو د زیات یورانیمو د بډاینې خبره کړې ده. دا موده سر او مهم موضوعات دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرپکی د قطر تر بین الافغانی ناستی وروسته افغان حکومت هیله خودلی چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ هوکړه وشي. د اروپایي ټولنې په نوښت نن په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد 15 کلنه کانفرنس دایریږي او درې ایرانی سرتیری د دغه هیواد په لویدیځ ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان حکومت هیله مند چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون دا خبر وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو با خبره چارواکو رسنیو ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي چې ښایي ترې وروسته د امریکا حکومت په دې تړاو یو اعلان وکړي.
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جریان است.
افغان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې د زموږ هیلمندي داده چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لاسلیک شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکایي هیئت د خبرو اترو په اووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلې او ژر به بیرته پیل شي. د سېشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندې مایا کوچنیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. هغې زیاته کړې ده چې د دې غونډې ګډونوالو د سولې د یوې پریاخې پروسې پیل ته شریکه هیلهمندي وښوده او ژمنه یې وکړه څو په یو لړ داسې تدابیرو غور وکړي چې سولهیز چاپېریال او جګړې پاک افغانستان رامنځته کړي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو پرون د دوهې دو ورځنۍ ناسته رغونکې بللې او زیاته کړې ده چې په ګډه اعلامیه کې شریک لیدلوري د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د ټینګښت او روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره مشترک نظر او د خبرو د دوام لیوالتیا خی. اخوا روسیه هم د دوهې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلی. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایرن په حواله ویل شوي چې په ښې حکومتولۍ، امانتدارۍ او حساب ورکولو پورې تړلي ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دي چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی. ټاکل شوی د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 15 کلني کانفرنس کې ولسمشر اشرف غني په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایرن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی تازه تدامی چی یا ماموتو او د یوش میرافانی دارو مشران خبری وکړي. افغانستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې درې سرتیری هغه مهال وژل شوي او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کوردي ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاه پاسداران دا درې سرتیری وژلي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کورد ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د بیپولی خبریالانو ټولنوایي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې د خبري کانفرانس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ څار د پاریس میشتې سازمان د سې شمې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم د زیاتېدونکي دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز او کیپیټل ټي وي وروسته له هغه له کیبلي شبکې وایستل شول چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبری کانفرانس په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولي دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سې شمې په ورځ وویل د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي امین شیری او محمد حسن زاد، همدارنګه د حزب الله د اړیکو او هماهنګۍ د څانګې مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي. دا لومړی ځل دی چې واشنګټن د ایران د متحده ډلې منتخب سیاستوال په نښه کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان حکومت وایي هیله مند دی چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا وروسته تر هغه چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وشوه، طالبانو په دې غونډه کې له افغان پلاوي سره په ځینو مهمو مسایلو موافقې ته رسیدلی، خو ویلي دي چې دا یوازې مشورتي ناسته وه. په هلمند کې دینی عالمانو پر سول او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم دا غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، داعش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې داعش له مذهب خلک دي.
ایران سره د اټومي موافقه اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د غنی کولو وروستي اقدامات د بیرته واخلي. نور مسایل هم له روحي لده تر پایه سره پاتې شي. به هم خرغلی زموږ سهارنی پروګرام ته. افغان حکومت وایي په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د شویو خبرو او پرمختګونو په جزئیاتو خبر دی. د افغان ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یوه ابتدایي هوکړه وشي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي زلمي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې راټولې کړې او اوس به خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي چې تریخ وروسته خای د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. نور تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد د سه شنبه په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې وم پړاو خبري د پرمختګ له یو لړ نقوني خانو سره راټولې کړي. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته لاغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سې شنبې په سهار دغلته له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. دې خبری اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو په جریان کې دی ویلي، د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبه په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو لپاره تر ستو وروسته پر خپل ټویټر ویلي، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د ریپورت ورکولو او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي، د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي، وقفه راغلې او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي، تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل،
ما د مراحل مختلف از پروسه هستیم.
ښاغلی صدیقی وایي، موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، پکې دخیل دی او د دې پروسې یوه مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه، زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ښاغلي صدیقی په وینا، دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته به لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو، یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوي چې په ټولو سیمو کې د عام المنفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکي خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکي مرژوبلې د صفر کچې ته پراخکته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سې شنبې په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیواله ده. دولس پګنی مندنی چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې هم اوریدلای شي. اوس به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. لویدیځ مطبوعات ملالۍ بشیر کتلی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مقالې په وینا، که څه هم د دې غونډې یو شمېر ګډونوال راتلونکي ته هیله مند دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سي له قبل لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سو چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندي نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډېر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده. خو د ده په وینا دا ډېره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوه سي چې افغانستان څومره تغیر کړی دی. د انډیپندنت فارسي ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پوښتنو وخت کله را رسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پوښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو هلمند په هلمند کې دینی عالمانو پر سولې او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دوی پرون یو لوی غونډه نیولې وه او په دوحه کې تر خبرو وروسته بیا هم ټینګار کړی دی چې د افغانانو ترمنځ باید اوربند وشي. دوی له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په راپور کې دی چې د همدې غونډې په غږ پیلېږي.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبيني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کېږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، داعش پیدا سو. د جګړې او تاوان ده چې داعش له مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شروا بوي لکه د پیسلا باندې د کوفر مرګ.
امنیتي مشکلات، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کونډیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د پاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سولې د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو اساسو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وي. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سره ویل که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونه سي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بې ګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه تروري. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کرار راځي اوس په قطر کې سره ناست خپلې شنې او تورې چای چې بچان زموږ بېچارهګان مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دینی عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې. عبدالهستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت ټاپور ولسوالۍ لقمچی کلی سلګونه کورنۍ دروانو نه امنیو لکبل د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي. زموږ همکار روحلان وری و ټاپور ولسوالۍ ته تللی او دی وی بي ځای شوې کورنۍ سره د هغوی د ژوند پر وضعیت خبرې کړي او دا راپور را لېږلې.
خپل کور، خپل مرتبه، خپل ملګرو پسې زیاده خپه یم. دا جنګ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه ده چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ له قمچی کلی د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوې ده. پا پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکی د وایي بې کوری سره ترې ښوونځی او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب یاره دویم صنف کې وم، هلته خپل انځور سره لوبې م کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور او خپل مرتب خپل ملګرو پسې زیاده خفه یم، دا جنګ ختم شي.
د پلوشي خواته یو خور او یو ورور هم موجود دي، هغوی هم د خپل کور ارمان جن دي. د پلوشي مور بسپری خپل کور پسې خفه ده، وایي
ژوند هم ښه نه دی نو پردو کورونو کې زندګي ده. د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، پنیر له سامان هم ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی، په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي. و د ماما کور دی، په کوټه ورکړې ده، بیجوره کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشي پلار دی، وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي.
او د دې وجرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وې او کونجې وې، او موږ د دې وجرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو، جنګ د لاسه راووتلو. نو د کرایه وس هم نه کېږي او نور مې هېڅ شي وس هم نه کېږي. مالونه هم پاتې دي، بسترې هم پاتې دي، سم راوړي دي او څه رانه پاتې. ډېر فرق دی، هغه صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند د تېرېدو به
دلته
او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو، یو ډیره د ورور د خلکو هم تکلیف دی.
پلوشه او کورنۍ وایي دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیله مند دي. هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنیږي. کوچنیان به یې ښوونځي او غټان به یې خپل کرکلی او روزګار ته اوزګار شي. د قمچی کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري. د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده. د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچی کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي، خو تر اوسه لا هم قمچی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم کړې. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندورو.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سې شنبه په ورځ په یو شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اتومي تړون څو ژمنې ماتې کړي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غني کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم ځکه تمام شو چې له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو وروسته اروپایي لوري د تهران اقتصادي ملاتړ ته لیوالتیا ونه ښوده. جرمني، برتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي دې تړون ته ژمن پاتې شي. د دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل وروستي اقدامات د بیرته شاته کړي او له ځنډ پرته دې اتومي تړون عملي کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګ په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیا او د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبه په ورځ ایران ته نوې خبرداری ورکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او خده چې لډیر احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره له دې چې د ایران سره له اتومي تړون وتلې کولی شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅوي. لو دریان د فرانسې سنات په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو په کچه کې له اتومي تړون سرغړاوی د بدې پریکړې په وړاندې بد خبرګون بللې. له بدې پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره له اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمینه برابره کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاحکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی، سولې ایران سره زیاتېدونکې ترنګلتیا راکمه کړي. په عین حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی، د سې شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچ د ایرانیمو د غني کولو اعلان وکړ، دې هیواد ته خبرداری ورکړ. د اسرائیلو د پوځ د یوې هوایي اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 جنګي الوتکې مخته ولاړ وویل، ایران باید یاد ولري چې دا الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هرې برخې ته رسیدای شي. ایران پرله پسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی.
لاین خبرونه د افغانستان حکومت هیلمند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له روانو خبرو به خبره چارواکو رسنۍ ته وویل. زلمی خلیلزاد د طالبانو سره اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس په خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي. طالبانو هم تایید کړی دی چې اوس د خپلو مشرانو ته د معلوماتو په ورکولو په خاطر باندې دغه غونډه پای ته رسیدلې او ژر به بیرته له امریکایي پلاوي سره کښېني. د سټېشنې پر اساس یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ دفتر ویاندې مایا کوچیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم په یو بیان کې دغه بحثونه رغونکي بللي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړوي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې مریم نواز د خبری کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. د امریکا د خزانې وزارت د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولي دي. مننه چې ازادي راډیو ته غواګیست.
دا ژوند رنگونه
سلام محمد تلاش ما د خصوصي لیسې بنسټګر.
څومره وخت شو چې دغه لیسې جوړه کړې؟
نو سکالې دوهم کال دا یعنی تیر کال مو افتتاح کړې د سکالې دوهم کال.
څومره زده کوونکي در سره دي؟
اوس تقریبا 250 شاوخوا زده کوونکي.
ځینې خلک وایي چې د افغانستان کې خو خصوصي ښوونځي او پوهنتون ډېر جوړ شوی خو کیفیت دې دومره پام نه دی شوی کنه، یی تاسو څنګه یعنی دې برخې ته پام کړی کنه؟
زمونږ ټول موخ همدغه ده. لکه تېره ورځ زمونږ ښوونځي ته خپل یو امیر راغلی و، نو ما امیر صاحب ته دا خبره وکړله مالې زه غواړم چې په سږ کال په ټولو ښوونځیو ته په کیفیت کې چیلنج ورکړم. یعنی موږ په کیفیت ټول کار روان کړی دا او کیفیت داسې ده چې زموږ بنسټ او تهداب ټول را جوړی. ځکه زما هغه بدې خاطرې چې اکثره دي دا زما خپله د ښوونځي د وخت دي. ځکه زموږ په ښوونځي کې چې هغه ځینې کارونه کېدل چې زه خپله کله زده کوونکی وم، نو د هغې ټولو مخې په دې ځای کې نیولې دي. نو کوشش مې ټول همدغه ده چې دلته چې هر څوک راځي یعنی بل ورځ به بده خاطره نه لري کنه، لکه څنګه چې زه نن لرم داسې بده خاطره به نه لري.
تاسو چې کوم کار کوئ کنه فیسونه اخلي، دا فیسونه څومره دي او آیا کوم فیسونه چې تاسو له زده کوونکو اخلي دا د ښوونځي مصارف او د استادانو او استاد خپل پوره کوي کنه؟
دا خو چې دی ما په بار بار ویریم دی چې کشکې دغه فیسونه چې داسې شي معیاري شي او په معیاري کې بیا خو اوس مختلف فیسونه دي. لکه د ښوونځي هغه اول کلونه چې یعنی تیر کال چې کوم فیسونه زمونږ راټولول دي زده کوونکو نه، نو مکمل په کیس منګ زیان خو منګ د خپل جمنه مصارف وکړل. بیا سکل دومره شوی دی چې شکر الحمدلله غ مصارف هغه د خوونکو ماشونه د دې زایکرا د غزینی مصارف پوره کوي. یعنی ما غلی ول د منګ رسیدلی زما پکې د خاص ګټې موخه او هدف نه لرم، فقط دومره شي چې هغه د استادانو معاشونه شي، هغه مصارف چې راځي، نور بیا ورته فیسونه په داسې یو لیول کې لګوو چې زیات خلک راشي او زیات زده کوونکي دلته زمونږ سره ځان شامل کی، او فقط بندې خاطر باندې چې دی ځینا یو نوی نظریه راواخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد ریاض د هلمند لنادلی لیکلی دی په بغلان ولایت کې د وی کورنۍ د وو غړیو په شهادت ډیر خوشاله ما او دغه پیښه په کلکه غندم. عزیز الرحمن لنګرار لیکلی د پاکستان ملیشه طالبان دی رواني جګړې ته شرعي جواز نه ورکوي. شفی جان زدران له خوست لیکلی دی که په زندانونو کې نشئ تو کې بریمانه پیدا کیږي. نور محمد حقیارم له هلمند لیکلی د قطر بین الافغانی ناسته کامیاب او څرګند تفاهم ته ورسیدل او دا یو مهم پرمختګ دی. زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله همدلته ختمیږي. ژاک فرح.